شمالید.
وعلیکم السلام، ډیره مننه ستاسو څخه مصطفی صدیقی. اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونه په راپورونو کې راځي چې د تماس نړیوالې ډلې برخوالو ویلي چې د سیمې هیوادونه د افغانستان له سولې او امن سره رښتینی همکاري وکړي، سیمه به په اقتصادي لحاظ ډیره وده وکړي. دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ کانګرس ته په خپله وینا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د لمنځوړلو ژمنه وکړه. نن چهارشنبه ده، د کب یهود 11 د مارچ میاشتې اوله. په پیل کې خبرونه. پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي که نن هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ قانوني لارې خلاصې نیسي. دا مسله به د پاکستان له صدر اعظم سره مطرح کړي. په کاپیسا کې د سولو په شاوخوا کې دولت ضد وسلوال وژل سوي. روسیې او چین د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه لیک ویټو کړی دی. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي که نن چهارشنبه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ قانوني لارې خلاصې نیسي. دا مسله به د ایکو سازمان د مشرانو په غونډه کې د پاکستان له صدر اعظم سره مطرح کړي. ښاغلی زاخیلوال پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، تر دې مخکې څو ځلې د لارو د بندېدو مسله د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاحکار سرتاج عزیز سره په جدیت سره یاده کړې، خو ورسره د لارو د نسبي پرانیستلو له ژمنو سره سره د کرښې په دواړو اړخونو خلق لا هم ایثار پاتې دي. حضرت عمر زاخیلوال وایي که څه هم ورته یو بیا د لارو د نسبي پرانیستلو ژمنه ورکول سوې، خو په اړه یې ډاډمن ځکه نه دی چې په دې برخه کې مخکې هم سوې ژمنې د پاکستاني چارواکو لخوا نه دي عملي سوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر د هغو خلکو ستونزې چې د لارې دواړو خواوو کې ایثار پاتې دي د درک وړ بولي، او د لارې د خلاصېدو په اړه یې د خپلو هڅو پر دوام ټینګار کړی دی. پاکستان دوی اونی وړاندې د سند ایالت یو زیارت کې تر خو نړۍ چاودنې وروسته له افغانستان سره د تګ راتک ټولې لارې د هغه څه له کبله چې پاکستاني چارواکي امنیتي اندېښنې بولي تړلې دي. بل خو په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د سیمه ییز اقتصادي همکاري پراختیا د افغان حکومت مهم لومړیتوب دی. نوموړی دغه څرګندونې د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري د سازمان د وزیرانو شورا په 22مه غونډه کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي زاخیلوال په دې غونډه کې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت او اقتصادي ودې ته ژمن دی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد پرون د ایکو سازمان د مقدماتي غونډې کوربه و. ټاکل سوی چې د دې سازمان د مشرانو غونډه نن دغلته جوړه سي چې د ترکیې او ایران د ولسمشرانو په ګډون د ایکو د غړو هیوادونو مشران او استازي به هم پکې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د ولسمشر اشرف غني ځانګړی استازی او افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د ایکو سازمان په دې غونډه کې د افغان دولت استازیتوب کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان په جده ښار کې د تماس ډلې په خپله غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو پر صادقانه همکاري ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد پرون آزادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې ټینګار وسو چې سیمه ییزې همکاري د افغانستان د اقتصادي پراختیا کلي ده. همدارنګه ټینګار وسو چې که د سیمې هیوادونه له افغانستان سره د سولې په ټینګښت او د ترهګرۍ ضد مبارزه کې صادقانه همکاري وکړي، ګټه یې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو ته هم رسیږي. د تماس نړیوالې ډلې دا غونډه د اسلامي همکاریو د سازمان په کوربتوب پرون سه شنبه د سعودي عربستان په جده ښار کې جوړه سوې وه. په غونډه کې د 500 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو برخه درلوده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې له مخې د دې غونډې هدف د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت بحث کول وه. د افغانستان لخوا په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي او د افغانستان د ملي امنیت د شورا، د سولې شورا او مالیې وزارت استازو برخه درلودله. د 201 سیلاب قل اردو چارواکي وایي په کاپیسا کې د سولو په شاوخوا کې وسلوال وژل سوي دي. د دې قل اردو ویان شیرین فقیری ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال په تګاب او نجراب ولسوالیو کې د روانو عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي. د هغوی یعنی وسلوالو سل تنه وژل سوي دي. په وژل سوو کې شپږ قمندانان چې مهم مسؤلیتونه یې درلودل هم شامل دي. 6 تنه یې ټپیان سوي دي. د ښاغلي فقیري په وینا په تګاب او نجراب کې د وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات میاشت مخکې پیل سول. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې وسلوالو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په امریکا او نورو هیوادونو کې تروریستي حملو ته په اشاره وویل چې د مهاجرت په وړاندې به نوي او سخت مقررات وضع کوي. ښاغلی ټرمپ کانګرس ته په خپله وینا کې چې شیبه مخکې پای ته ورسېده ژمنه وکړه د امریکا له متحدانو سره به په شریکه د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت‌دریځو وسلوالو ته ماتې ورکوي. ده دا یوه غیر قانوني او وحشي شبکه وبلله چې مسلمانان، عیسویان او د ټولو ادیانو ښځې، سړي او ماشومان یې وژلي دي. ښاغلی ټرمپ په خپله وینا کې وویل په اسلامي نړۍ کې به له خپلو شریکانو او ملګرو سره کار کوي چې د مځکې له کورې څخه دغه ناوړه دښمن له منځه یوړل سي. هغه د مهاجرت په برخه کې د نویو او شدیدو مقرراتو د پیل ژمنه هم وکړه.
We will shortly take new steps to keep
بلند مودکی به مرز خپل ملت د خوندیتوب لپاره نور اقدامات وکړو. هغه کسان به و با سوچي مشته زیان رسوي. لکه چې شغلی ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي، د کانګرس ته اوله وینا ده. شغلی ټرمپ د امریکا د پلونو، هوایی ډګرونو او نورو اساسي پروژو د بیا رغونې ژمنه هم وکړه او یو ور بیا یې د خپل انتخاباتي کمپاین شعار بیا تکرار کړ چې یو ور بیا به امریکا په ستر هیواد بدله کړي. روسیې او چین د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه لیک ویټو کړی دی. په دې پریکړه لیک کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر حکومت د بندیزونو پر لګولو ټینګار سوی و. د دې پریکړه لیک مسوده تر هغو ادعاو وروسته وړاندې سوه چې وایي د سوریې حکومت له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. د روسیې او چین دې اقدام پرون د لویدیځو هیوادونو او د بشري حقونو د نړیوالو څارونکو انتقادونه راپورته کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل روسیې او چین نن یو بدرنګ او داسې انتخاب وکړ چې دفاع ترې نسي کېدی. دوی د کیمیاوي وسلې د کارولو له کبله د بشار الاسد د رژیم سره د حساب کولو څخه ډډه وکړه. دوی له هغو بې دفاع سړیو، ښځو او ماشومانو څخه مخ واړوه چې د اسد د ځواکونو لخوا په زهرجنو ګازو وژل سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ځانګړي استازي مرستیال ولادیمیر سفرونکوف دا انتقاد رد کړی دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې تر رای ورکولو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وه اوس د سوریې پر حکومت بندیزونه ورته ځکه د منلو وړ نه دي چې دا به د سولې خبرو ته زیان ورسوي. امریکایي چارواکو پرون ویلي د دغه هیواد دفاع وزارت هغه راپورونه څېړي چې پکښې ویل سوي د سوریې په ادلب ولایت کې د امریکا په یو بمباری کې د القاعده شبکې دویمه درجه مشر وژل سوی دی. د سوریې لپاره د بشري حقونو ډلې او د سایټ په نامه استخباراتي ډلې چې د سخت‌دریځو ډلو ویب سایټونه څاري ویلي ابو خیر المصري شایي په هغه هوایي حمله کې چې د یکشنبې په ورځ سوې وژل سوی وي. المصری د القاعده شبکې د بنسټګر اسامه بن لادن زوم و او ګمان کېده د دې شبکې تر اوسني رهبر ایمن الزواهری وروسته دویمه درجه مشر وو. د امریکا د دفاع وزارت ویان جیف داویس وویل یقینا که دغه راپورونه رښتیا وي نو دا به ډیر ښه خبر وي. د سربیا په مرکزی برخه کې پرون د دوو چاودنو له کبله چې په یوه پوځي مرکز کې سوي یو تن وژل سوی او 15 نور ټپیان دي. د سربیا دفاع وزارت وایي درې نور کسان لا درک دي. د بلګراد د جنوب په 50 کیلومتری کې دغه چاودنې په یوه سلاکوټ کې سوي چې ماینونه او نور مهمات پکې خوندي سوي وه. محلي رسنۍ وایي د چاودنو له کبله یو چت نړېدلی او شاید ځینې کسان یې تر لاندې راګیر پاتې وي. د اور وژنې ډلې د پیښې په ساحه کې دي. د سربیا دفاع وزیر ویلي د نورو چاودنو بیره هم کیږي. د فرانسې د پولیسو یوه سرتیری د سه شنبې په ورځ د دغه هیواد د ولسمشر فرانسوا اولان د وینا پر مهال په تیروتنه ډزې وکړې. شغلی اولان د ډزو د ژغ له اورېدو وروسته وویل هیله من یم چې کومه جدي مسله به نه وي. په دې ډزو کې دوه تنه ټپیان سوي دي. د فرانسې ولسمشر د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په ویلوګنان ښارګوټي کې د اورګاډي د یوې پټلۍ د پرانیستلو په مراسمو کې وینا کوله چې ډزې وسوې. رویټرز خبری اژانس د یوې سرچینې په وینا چې نوم یې نه دی یاد سوی وایي یو سرتیری هغه وخت چې خپل ځای بدلاوه په تیروتنه ډزې وکړې. د پولیسو یوه سیمه ییز چارواکي ویلي مرمۍ د دوو کسانو پر پښو لګېدلې او ټپونه یې شدید نه دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې سوې. او رچې د تماس دلی غړو هیوادونو پرون په جده کې په خپل غونډه کې ویل ک د سیمه هیوادونو له افغانستان سره د سولې او امن په برخه کې همکاري وکړي سیمه باندې اقتصادي ودی په مرکز بدل شي. افغان حکومت تایید کړی چې په 500 ولسوالیو کې ولسوالان نسته. د ننګرهار چارواکي وایي د تورخم د لارې بندیدو پر نرخونو اغیز نه دی کړی.
ان شاء الله چې په نرخونو کې به هیڅ تغیرات نه راغلي. تاسو کولای شئ چې په خپل نرخ او وسنۍ نرخ سره مقایسه کړئ.
نیجریا ریاست وی پاکستان د ټوریزم لا تړکوي او نړیوال فشارونه وربندي زیات سی بي دي. دا هم ورچې د امریکا ولسمشر کانګرس په خپل وینا کې د امریکا د خوندیتوب او د داعش ډلې د ماتولو ژمنه وکړه.
ول تر اوسه پورې خو د جایی فرمانونو په دینو په اکثریت شیانو باندې د دواړو ګوندونو لوري مخالفتونه کیږي.
د ایران، ترکیې او نورو هیوادونو مشران پاکستان ته رسیدلي چې د ایکو په غونډه کې ګډون وکړي. د نورو مطالبو تر څنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمه کې واورئ. د تماس نړیوالې ډلې د غونډې برخوال وایي که د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې صادقانه همکاري وکړي په سیمه کې به اقتصاد وده وکړي او سوداګري به پراخه سي. د تماس ډلې غونډه د سه شنبې پر د اسلامي همکاري سازمان په کوربتوب د سعودي عربستان په جده ښار کې جوړه شوې وه. تفصیل اجمل انوري.
افغان چارواکي وی په جده کې د تماس نړیوالې ډلې د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې د اقتصاد او هوساینې په ګټه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خیر الله آزاد د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل خغلی آزاد وی په دې غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر یوې ګډې کړنلارې د سیمې د هیوادونو پر یو ځای کېدو ټینګار وشو او وویل شول چې په اړه یې باید کار وشي ځکه چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ښه کېدل په سیمه کې د سوداګرۍ او اقتصاد د غوړېدو او پراختیا سره مرسته کوي او په دې کې د ټولو هیوادونو ګټه. خغلی آزاد دا هم وویل چې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډونوالو همدارنګه د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام هم ټینګار وکړ. د خیر الله آزاد په وینا د سولې خبرې اترې د دې غونډې د بحث بل موضوع و. خغلی آزاد وایي په غونډه کې د افغانستان د اسلامي دولت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د توافق هرکلی وشو او د دې پروسې چې وسلوالې ډلې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د افغانستان اساسي قانون ومني پر دوام ټینګار وشو. افغانستان له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د یوې سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو هڅه کوي او په دې برخه کې غواړي چې د سیمې هیوادونه د پاکستان د ترهګرو د خوندي مرکزونو پر ضد اقداماتو ته وهڅي. که څه هم افغان چارواکي د ترهګرۍ پر ضد د یوې سیمه ییزې اجماع لپاره خپلې هڅې تر ډیره بریالۍ بولي او وایي یوازې پاکستان تر اوسه په دې برخه کې صادقانه همکارۍ ته زړه نه دی ښه کړی، خو د روسیې او ایران په اړه هغه وروستیو رپورټونو چې له وسلوالو سره اړیکې پالي په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د یوې سیمه ییزې اجماع او شریک دریځ رامنځته کېدلو احتمال له پوښتنو سره مخ کړی. په امریکا کې میشته افغانستان د امنیتي او سیاسي چارو شنونکي شفیق همدم دې اندېښنې ته په پام وایي. د تماس د ډلې غړي هیوادونه باید د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه جدي ونیسي.
د افغانستان ګاونډي هیوادونه بالخصوص پاکستان، ایران او حتی په سیمه کې روسیه په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لکه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو څخه مالي او نظامي ملاتړ کوي چې دا نه یوازې د افغانستان د ناامنۍ بلکې د سیمې او د نړۍ د ناامنۍ لامل هم ګرځېدای شي. په تاسف سره باید داسې ووایي چې د پاکستان بالخصوص د پاکستان اوسنی حکومت د افغانستان په سوله ثبات کې البته خپل منافع ډیر کم ګوري او په همدې دلیل حتی په دې وروستیو کې یو نحوه باندې افغانستان باندې تعزیرات وضع کړی، افغانستان افغان وګړو پر وړاندې باندې پولي تړلي.
په د پاکستان، روسیې او ایران حکومتونو تل دا رد کړي چې ګوندې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنه کوي. دې هیوادونو که څه هم له وسلوالو طالبانو سره په یو ډول د اړیکو لرل منلي، خو ټینګار یې کړی چې دا اړیکې د سولې د ټینګښت په هدف دي. د تماس نړیوالې ډلې دا غونډه د سې شنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان په کوربتوب جوړه شوې وه چې د بحث موضوع یې له افغانستان سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې سیمه ییزه او نړیواله همکاري وه. په دې غونډه کې تر 500 د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت الله کرزی په دې غونډه کې د افغان هیئت مشري کوله. په هیئت کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا، د سولې د عالي شورا او د مالیې وزارت استازي هم شامل وو.
ومردل چې د تماس نړیوالې ډلې د غونډې برخوال وایي که د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې او امنیت په ټینګښت کې صادقانه همکاري وکړي په سیمه کې به اقتصاد وده وکړي او سوداګري به پراخه سي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره تاییدوي چې په 500 ولسوالیو کې ولسوالان نشته او یا یې هم چارې سرپرستان مخته وړي. ځینې کارپوهان د ولسوالانو د نشتوالي ستونزه جدي ګڼي او وایي چې دا په خپله ملي حاکمیت ته زیان رسوي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان په یو شمیر ولسوالیو کې ولسوالان نشته یا یې چارې د سرپرستانو لخوا هغه هم تر ډیره له بله ځایه اداره کیږي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې اوس وخت په 500 ولسوالیو کې دا ستونزه موجوده ده او سیمه ییزه حکومتوالي هم زیانمنه کړې ده. د دې ادارې ویاندې منیرا یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل ناامنۍ د استخدام ځنډنۍ پروسه او د جمهوري ریاست لخوا د منظوري نه راتلل سبب شوی چې ګڼې ولسوالۍ ولسوال ونه لري او یا سرپرستان مخته یوسی.
په حمل میاشت کې د افغانستان په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې د سرپرستۍ د پای ته رسولو د حکم په وخت کې 160 ولسوالۍ یا سرپرستانو اداره کولې یا یې ولسوال نه درلود. کرار کرار تر دې دمه اویا ولسوالیو ته نوي ولسوالان نیول سوي دي. لا هم 500 ولسوالۍ سته د بېلابېلو دلایلو په خاطر موږ نوي اشخاص نه دي استخدام کړي.
اغلی یوسف زاده وایي لومړی سر د دې ولسوالیو شمیر 160 تر رسید خو د سرپرستۍ د پای ته رسولو په باب د ولسمشر له حکم وروسته شاوخوا او یا ولسوالیو ته د ازموینو او اداري پروسې تر ختم وروسته ولسوالان ونیول. هلمند، زابل او کندهار هغه ولایتونه دي چې د اغلی یوسف زاده په خبره پکې دا ستونزه تر ډیره محسوسه ده. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي راډیو ته ویل په دې شو او باغران ولسوالیو کې له دیار لسو کلون راهیسې دولتي تشکیل نشته او د موساکلا، نوزاد او خانچین په څیر ځینې نورې ولسوالۍ بیا په مرکز کې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
په هلمند کې تقریبا د دیار لسو کلون راهیسې باغران او د شو ولسوالۍ تقریبا ولسوالۍ چې په وخت کې دغه پرسنل لاو د دې څنګ د دوړ ولسوالۍ هم پروسه هم په هغه وخت ولاړه ده. هغه ولسوالۍ چې په هغه کې بیا هم مشکلات لري او کیدلی شي چې په مرکز له طریقه څخه حل شي او هغه ځینې ولسوالۍ ولسوالان هغه په ولایت کې میشتي.
د هلمند والی ویان دا هم وایي چې په اکثرو هغه ولسوالیو کې چې دولتي تشکیل نه لري یا یې چارې سرپرستان مخته وړي د خلکو نفوس هم د ناامنیو په خاطر له دې چې له خپلو سیمو کډه شوي د ده په خبره کم او په نیشت حساب ده. د زابل والی بسم الله افغان مل هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دغه ولایت خاک افغان ولسوالۍ په تشکیل کې نشته او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د ولسوالۍ له بست ښکته ځینې نورې مهمې څوکۍ خالي دي.
خاک افغان ولسوالۍ د نن څخه تقریبا 12 کاله مخکې سقوط شوې ده. دا مثلا مو د ټول سره شریکه کړه چې دا ولسوالۍ باید نور د حکومت په قلمرو کې شامل شي. دلته باید د افغانستان دښمنان د دې نقطې نه سوء استفاده ونه کړي. متاسفانه په زابل کې په ځینو ساحو کې چې هلته عادي
د پکتیکا، اروزګان، هرات، بلخ، کندهار، غزنی او ځینو نورو ولایتونو یو زیات شمیر ولسوالۍ بیا سرپرستان مخته وړي. تر ټولو مهمه دا ده چې د ولسوالانو نشتوالی او یا سرپرستی په حکومتوالۍ څه اغیز پرې باسي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویاند منیرا یوسفزاده وایي دا کار خپلې اغیزې لري خو تر دې اندازې نه چې د سرپرستانو په موجودیت کې هم د کارونو د درېدو وېره موجوده وي.
سرپرستی یا د نوی کارکونکو نه استخدام څومره سیمه ییزه حکومتوالی تر اغیز لاندې راوستلې تب ان خپل اغیز لري خو تر هغه کچې نه چې موږ فکر وکړو سرپرست خپل کار نه کوي.
د پوانتون استاد او د چارو شنونکو سید خالد سادات بیا وایي چې سیمه ییزه حکومتوالی په کورنۍ کچه د ملي حاکمیت د ټینګښت بنسټ ده او کله چې کمزوري وي حاکمیت زیانمنوي او قانون لپل کېدو پاتې کوي.
فکر کوم دا زمونږ د محلي ادارې ضعف ده. زمونږ محلي ادارې چې ضعیفه وي حاکمیت تامین دي له پاینده زمان کې فکر کوم دا د جګړې سره مستقیم حکومت کول لیکل چې زمونږ ملي حاکمیت کمزور وي او ولسوال موجود نه وي چې په سیمه کې حاکم شخص ته کله چې ولسوال په سیمه کې حضور ونلري په دې معنی چې الته حاکمیت مفهوم نه ورکي. پاینده زمان کې د جګړې د تداوم لپاره یا د جګړې د زیادت لپاره کومه کوي
خغلی سادات سپارښتنه کوي تر هغه چې بیوروکراسي، اداري فساد او سیاسي لاسوهنې کم نه شي سیمه ییزه حکومتوالۍ ته د ورتیا لرونکو کسانو د ورتګ مخه ډب کوي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د هلمند چارواکي وای د هغه پیښه په اړه تحقیقات کوي چې یو پولیس خپل تر لاسو ډیر ملګری پکې وژل دي. د پولیسو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې 12 کسان وژل شوي او دوه پولیس چې له طالبانو سره لاس درلود په تیښته بریالي شوي دي. الیاس دای نور تفصیل راکوي. دای صاحب، تحقیقات کوم ځای ته رسیدلی؟
سالی صاحب سلامونه. تر اوسه پورې چې موږ د چارواکو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې زموږ تحقیقات د عمل لري، اما داسې معلومیږي چې مسله واضح ده. یو پولیس چې د تقریبا درې نیم میاشتو راهیسې په دې پوسته کې د خپلو ملګرو سره اوسېدلی دی، هغه دغه کار ترسره کړی دی او د سیمې څخه تللی دی، خو حکومت تر اوسه پورې لا هم د پیښې دقیق ارقام چې څومره پولیس په دغه پیښه کې وژل شوي دي د رسنیو په واک کې نه دي ورکړي.
دغه سی پیښه دای صاحب مخکې هم تکرار شوی دی، علت څه ګڼل کیږي؟ ولی بیا بیا دغه سی پیښه کیږي؟ بیا بیا چارواکي د اقداماتو ژمنه کوي چې دغه سی پیښه به بیا نه تکرارېږي، خو بیا هم دغه دی تازه پیښه څرګندوي چې دا لړۍ ختمه نه ده.
مخکې څو کاله مخکې مثلا 2008 اووم کلونو کې چې کله نامنیو په هلمند کې زور اخیستی وو، د پولیسو رپور ما دا نظم وجود نه درلودی، نو هم داسې پیښه کېدلې. حتی د ولایت مقام تقریبا په سل متری کې د اطلاعات کلتور د ریاست په یوه پوسته کې زما یاد دی 2008 کال کې یو پولیس خپل اته ملګری و ملګری ووژل او وسلې ورنجرې واخیست. هغه وخت وسلوال طالبانو مارجه په ولکه کې و، مرجې ته وتښتېد. ولې وروسته تر هغه د پولیسو رپور هم شروع شو، د پولیسو په منځ کې اصلاحات شروع شول، پولیس وروزل شول، د دې پیښو آهسته آهسته مخه ونیول شول. دا دی چې اوس بیا دا نامنوی چې زور اخیستی دی د پولیس په منځ کې د خیالي تشکیل مسله ده او مثلا بې نظمیانې دي، بېرته دا مسایل را شروع شول. اما خلق د حکومت نه غوښتنه کوي، د هلمند خلق د حکومت نه غوښتنه کوي چې په دغه برخه کې اصلاحات رامنځته شي، ځکه خلق د پولیسو ډیر توقعات لري او خلق غواړي چې د پولیس په منځ کې دغه ډول پیښ نور تکرار نشي. شاید موږ د خلکو आवाज ولرو. فکر کوم
زما نوم اکبر دی، د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. په پولیسو کې دا ډول کارونه رامنځته کېدل واقعا د پولیسو پر بې اعتباري او هغه کسان چې پولیس ته ورځي هغه به یو ستونزمن کار سي. تاسو ګورئ یو پولیس په څه خواري جوړیږي، څونه مساری پر کېږي او بیا دغسې کړنې پکښې کېږي. دا باید کنټرول سي، او خصوصا هغه کسان چې د پولیسو سره د میلمه په ډول ورځي د دغو مخه باید ونیول سي.
نوم محمد علي دی. کمانډانان باید تل کوشش شو کې د دغه ډول مرګونو د داس ډول قتلونو د لمزتلو د پاره چې بیا رامنځته نسی، باید خپل مشنختګان ملګری انډوالان هر څوک چې هغه باید خپل اتاک پوزټیو او ماموریت بونزیم.
بله، د حمله مسولیت چا اخیسته یو بخشي؟
بله، وسلواله طالبانو تیر ورځ رسنیو ته په یو پیغام کې ویلی و چې دغه ته جګړه کړې ده د سره ګودر په سیمه کې چې کومه پوسته موږ بحث پر وکړي او 12 پولیس وژلې دي. اما عمر زواک موږ ته چې پیښه تایید کړل دا ویل چې تلته جګړه نه ده شوی، اما یو 12 پولیس د نه دی ویلي، خو موږ ته چې کوم منابع ویلي 12 پولیس وژل شوی دي، دا یوازې پیښه تایید کړې ده. خدای رات کړ چې طالبانو ویلي چې موږ تلته جګړه کړې پوسته منې ویلې او دغه پولیس موږ دي.
ډیر مننه الیاس دایو په لشکرګه کې و موږ دل چې د هلمند چارواکي وي د هغه پیښه پاړه تحقیقات کوي چې یو پولیس خپل تر لاسو ډیر ملګری پکې وژلې دي. په پکتیا کې ځایي خلک او مدني فعالان شکایت لري چې په ولسوالیو کې د حکومت ولې چارې کمزوري او پنشت حساب دي. داود تپا نور جزئیات راکوي.
مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تا وویلې، تېره ورځ موږ د پولیسي جرګه کې د پکتیا د خلکو له استازو، د پکتیا ولایتي شورا له وکیلانو، مدني فعالانو سره خبرې وکړې. دوی ولسوالیو ته سفرونه کړي وو. په تېرو 15 ورځو کې دوی کوم سفرونه کړي دي؟ ویل ملکي اداره یا ملکي خدمات په ولسوالیو کې لکه څارنوالي، محاکم. په اکثریت پکتیا 13 ولسوالیو کې درې یا څلور ملکي خدماتو نه برخمن دي. نورې ولسوالۍ ټول په مرکز کې اجرات کوي او خلک نه په اسانۍ سره په خپلو سیمو کې هغه ډول خدماتو ته لاسرسی نه لري لکه څنګه چې مرکزي حکومت او ولایتي ادارې ژمنه کړې وه د کال په سر کې چې دوی به لوړ تغیرات راولي. دوی وایي که چېرته یوازې په ولسوالۍ کې ولسوال او امنیت قمندان یا امنیت امیر موجود وي، دا به ونه شي کولای چې هغه ډول خلکو ته خدمات وړاندې کړي څومره لازمه ده. خلک په دې لارو کې ځي، د نامنۍ شي شکایتونه کوي د پارلمان وکیل نواب منګل 13 ورځې ویل چې په جان خېلو کې په تیر کال کې سکوت شوی و د 15 ورځو لپاره طالبانو په لاس کې و. هغه ولسوالۍ اوسی د ولملکي خدمات نه لري، حتی یو ولسوال لري، نور کسان ټول په چمکنو کې موجود دي او د چکمنو نه هغه ولسوالۍ اداره کوي. چې د دې شکایت دا و که چېرته دا داسې پاتې کېږي د حکومت مرکزي حکومت او ولایتي اداره په دې برخه کې اقدام ونه کړي، اکثریت ولسوالۍ د سکوت سره مخ کېدلی شي.
تپان صاحب، ولایتي ادارې تر اوسه پورې څه ویلي دي، د څه اقداماتو ژمنه یې کړې ده؟
مونږ د پکتیا والی زلمی ویسا سره په دې اړه خبرې کړې وې، ژمنه کړې وه چې زه به په سرلی کې په ټولو ولسوالیو کې کوم بسونه چې خالي دي هغه به ډکوم او خپلو ولسوالیو ته یې سفر کړی و. د دې ولسوالیو د وضعیت د لیدو په خاطر لاړ، خو د دې ژمنه دا وه چې دی به ټول معلومات د ولسوالیو په اړه د رسنیو له خبریالانو سره په یو خبري کنفرانس کې واضح کړي چې په ولسوالیو کې وضعیت څه و.
داود تپان و په پکتیا کې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس به اسمت سروان موږ له ساينسي پرمختګونو خبر کړي.
خبر یاست یو جاپانی څیړونکی بریالی شوی چې د غاښونو داسې کریم جوړ کړي چې د غاښونو په چولو او درزونو کې ننوځي او د غاښونو مینا ترمیموي. دا کریم ډېرې ګټې لري، تر ډېره د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا کموي. ویل شوي چې دا کریم د غاښ ته مینا وظیفه اجرا کوي، خو توپیر یې دا دی چې دا کریم اوبلندي او په اسانه د برس په وسیله د غاښونو مختلفو برخو ته رسیږي. د نورو کریمونو په شان د غاښونو د پاکولو او سپینولو کار هم ورکوي. د دغو کریمو مخترع وایي چې ممکن د دغو کریمو استعمال د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا زیاته کمه کړي. د دغو کریمو په ترکیب کې اپیټیټ هیدروکسی یا کریستالي کلسیم شامل دي. کله چې دا کریم پر غاښونو ووهل شي، پر غاښونو داسې ماده خپروي چې له 2 دقیقو وروسته د غاښ پر مینان خلی او د غاښونو درزونه پټوي.
د افغانستان اجرایی ریاست وی هر هغه وخت چې د تروریزم لاټړ کې باید فشارونه ورباندی زیات سي. تفصیل عباد الله هننزي خبري.
د افغانستان اجرایی ریاست وی تروریزم د ټولو هیوادونو لپاره ګډ غوښ دی او دغه پدیدې د ملاتړ پر وړاندې نړیوال فشارونه ګټور کېدی شي. دغه ریاست د تروریزم پر ضد د لازمو اقداماتو په اړه پاکستان ته د مالی اقداماتو ډلې یا FATF له ګواښه هرکلی کوي او وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان له تروریستي ډلو څخه ملاتړ کوي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال امید میسم د سیشنبې پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هیڅ
شک وجود نه لري، متاسفانه دای وای په دې کې هیڅ شک نشته. له بده مرغه د پاکستان حکومت له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او تروریستي ډلې هلته پټنځای نه لري. د دې لپاره چې پاکستان حکومت د توریزم له ملاتړ لاس واخلي، د فشارونو راوصل پر یو ښه ګام دی. دغه څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د فوربس نشرې او د هند د اکونومیست ټایمز د راپورونو پر بنسټ د مالی اقداماتو ډلې پاکستان ته ګواښ کړی که چیرې تر راتلونکو 3 میاشتو پورې د توریزم پر ضد لازم اقدامات ونه کړي، کیدای شي چې دغه هیواد د نړیوالې بانکدارۍ پر ممنوع سیمې بدل شي. د راپور پر بنسټ د مالی اقداماتو ډلې له پاکستانه غوښتي چې د لازمو اقداماتو له لارې دا وښيي چې د جماعت الدعوا، جهش محمد او دوی ته اړوندو ډلو د تمویل لارې تړلې دي. د مالی اقداماتو ځانګړې ډله یو بین الدولتي سازمان دی چې د جیو هیوادونو په نوښت په 1990 کال کې د پیسو مینځلو سره د مبارزې لپاره پراختیایي سیاستونو ته په پام جوړ شو. د دغه ډلې 2 شاګانې د اقتصادي او پراختیایي همکاریو په سازمان کې په پاریس کې دي. په FATF ټولنه کې 90 هیوادونه او 2 سازمانونه شامل دي او په دغه ټولنه کې هغه هیوادونه شامل دي چې د نړۍ د سترو مالی مرکزونو په توګه پیژندل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تل د افغان چارواکو له لوري د طالبانو او تروریستي ډلو پر ملاتړ تورن شوي، هغه تورونه چې اسلام آباد تل رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی علي کاظمي پاکستان ته د مالي اقداماتو ډلې ګواښ پر ځای بولي او وایي چې نړیوال هیوادونه د وخت په تیریدلو سره په دې پوهیږي چې د تروریزم اصلي ریښې په پاکستان کې دي. دای بای له همدې فرصت افغانستان کولی شي چې د نړۍ نورو هیوادونو لکه متحده ایالات، د ناټو غړي هیوادونو او همداراز د یو شمېر اسلامي هیوادونو پام راوګرځوي چې د افغانانو حقانیت ثابت شو او نړیوال دې نتیجې ته رسیږي چې پاکستان دوه مخې چلند کوي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو حمید عزیزی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د مالي اقداماتو ډلې دغه فشارونه د افغانستان مسایلو پورې تړاو نه لري، خو افغان حکومت کولای شي چې د سولې او ثبات لپاره ترې د یو فرصت په توګه کار واخلي.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي کنن چهارشنبه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ قانوني لارې خلاصې نسی. دا مسله به د ایکو سازمان د مشرانو په غونډه کې د پاکستان له صدر اعظم سره مطرح کړي. بل خو په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي چې د سیمه ایز اقتصادي همکاري پراختیا د افغان حکومت مهم لومړیتوب دی. حضرت عمر زاخیلوال دا څرګندونه پرون په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري د سازمان د وزیرانو د شورا په 22مه غونډه کې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان په جده ښار کې د تماس ډلې په خپله غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو پر صادقانه همکاري ټینګار وکړ. د 201 سیلاب قل اردو چارواکي وایي په کاپیسا کې د سولو په شاوخوا کې وسلول د روانو پوځي عملیاتو له کبله وژل شوي دي. روسي او چین د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه لیک ویټو کړی دی. امریکایي چارواکو پرون ویلي د دغه هیواد دفاع وزارت هغه راپورونه څېړي چې پکښې ویل سوي د سوریې په ادلب ولایت کې د امریکا په یوه بمبارۍ کې د القاعده شبکې دویمه درجه مشر وژل سوی دی. د سربیا په مرکزي برخه کې پرون د دوو چاودنو له کبله چې په یوه پوځي مرکز کې سوي یو تن وژل سوی او 15 نور ټپیان دي. د فرانسې د پولیسو یوه سرتیری د سه شمې په ورځ د دې هیواد د ولسمشر فرانسوا اولان د وینا پر مهال په تیروتنه ډزې وکړې.
د ایران، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو مشران په پاکستان کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا یوکو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دي. جزئیات له اجملان نوري.
نن اسلام آباد د اقتصادي همکاریو د سازمان یا یوکو د سرمشریزي کوربه دی. ویل کېږي چې د لسو هیوادونو مشران او یا استازي به په دې غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د یوکو د سازمان د غړي هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او رفاه د پراختیا په اړه پلان نهایي شي. ترکیه، ایران او پاکستان په 1915 کال کې د یوکو د سازمان له بنسټي خودونکو څخه دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په هغه مشرانو کې شامل دي چې د یوکو په دې سرمشریزه کې په اسلام آباد کې ګډون کوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال به په غونډه کې د کابل استاذ وي. چین به هم په غونډه کې د سارون کې په توګه ونډه ولري. همدارس پاکستاني چارواکي وایي ټاکل شوی چې د ترکمنستان، تاجکستان او آذربایجان ولسمشران، د قرغیزستان او قزاقستان صدر زمان او د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال هم د ایکو په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. ریپورتونه وایي چې د غونډې لپاره په اسلام آباد کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی. د سې شنبه په ورځ د ایکو د غړو هیوادونو یو شمیر وزیرانو او استادو په مقدماتي غونډه کې برخه لرله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل د ایکو د سازمان د وزیرانو شورا د ایکو 2015 لرلید په نوم پلان تصویب کړو. د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز اقتصادي همکاري او شراکت پر ودی ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري د یوکو سرمشریزه په سیمه کې د اقتصادي ودې او همکارۍ لپاره یو مهم چانس بللې او همدارنګه د پاکستان لپاره هم یو فرصت بللې چې وخی د هیواد د نړیوال صحنې څخه منځوي کېدې نشي. اسلام آباد تیر کال اړ شو چې د سیمه ایز همکارۍ څو کانفرنسونه وروسته لاغه لغوه کړ چې دوه غونډو هیوادونو یې افغانستان او هندوستان په کې له ګډون ډډه وکړه. دا ځل هم پاکستان په داسې حال کې د سیمه ایز سوداګرۍ د پراختیا په اړه د ایکو د سازمان د مشرانو د غونډې کوربتوب کوي چې د تیرو دوه اونۍ راهیسې د افغانستان سره نه یوازې د قانوني سوداګرۍ پر مخ دروازې تړلې، بلکې د عامو او هغو کسانو د تګ راتګ مخه یې هم نیولې چې پاکستان ته د سفر قانوني اسناد لري. سره د دې چې افغانستان د ایکو سازمان غړیتوب لري، خو په اسلام آباد کې په دې سرمشریزه کې به په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د افغان حکومت استازیتوب وکړي او له کابل لوړ پوړي چارواکي پکې برخه نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د ایکو د غړو هیوادونو د استازو له مقدماتي غونډې وروسته په یوې اعلامیه کې وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخیلوال د ایکو د استازو په مقدماتي غونډه کې ډاډ ورکړی چې افغان حکومت په سیمه کې د اقتصادي ودې او اصول ثبات ټینګښت شمندې. خاغلی زاخیلوال پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویلي کا پاکستانی لوري د شمنې سره سم د چهارشنبه په ورځ هم له افغانستان سره تړلی بندرونه خلاص تکړل، نو د ایکو په سرمشریزه کې به دا مسله د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره راپور تکړي.
پاکستان د کونړ په خپل پیغام کې لیکلي داعش ډلې په نرنګ ولسوالۍ کې هم نن سبا تحرکات پیل کړي دي. هیله ده چې دولت یې مخه ونیسي. ډاکټر رحمان شهید زاده لزابله د پاکستان د مستبد نظام اوسنۍ کړنې د افغانستان په وړاندې له اسلامي مقرراتو او د موجوده نړیوالو کنوانسیونونو خلاف دي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند په نړۍ کې د افغانستان په اړه ډېر کنفرانسونه او غونډې وسوې خو په افغانستان کې چا ګټه ونه لیده. عبدالزاهد نورانی له لغمانه د پوهنې له وزارت څخه هیله لرو چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې مسلکي او تجربه کاره استادان په دندو وګماري. او د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي د دې ولایت د جانخیل ولسوالۍ ځوانان وایي چې زموږ په ولسوالۍ کې دي د دارالمعلمین یوه څانګه د دایم لپاره فعاله وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کانګرس غړي غونډې ته په خپل اوله وینا کې د امریکا د غشتلتیا او د دایش ډلې د ځاپلو ژمنه وکړه. د امریکا ژغ له خبريال ایوب خاورین څخه می نور معلومات وغوښتل.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د غړي غونډې ته وینا د دې څخه پیل کړه چې په امریکا کې د يهودانو ځینو هدیرو ته صدمه رسیدلې وه، یا خلکو یې قبرونه ورلنګ کړي وو چې دا ډېر غلط کار ده. یعنی د هغوی سره خواخوږي وښودله او هغه یو هندو مهاجر سي دلته په کنساس ایالت کې و د یو سپین پوستې لخوا وژل سوی و او نن هغه په دې باندې متهم وبلل سو، یعنی مجرم وبلل سو، په هغې باندې خوابدي ښکاره کړه. په هر صورت د په منځ کې یوه مهمه خبره دا وکړه چې په نړۍ باندې غږ وکړو چې زموږ سره د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې په ورکولو کې چې د ځمکې له سره په دې کوره کې له منځه یوسو زموږ سره همکاري وکړي. یوه خبره دا وکړه. دوه مهمه مهم ټکی د مهاجرت د قانون په اړه وویل چې په دغه کې اصلاحات باید حتمي راسي. اصلاحات حتمي دي. د مکسیکو سره دیوال به ډېر زر وایي، یو ډېر غښتلی دیوال لکه چې ګریټ وال ورته وایي، هغه دیوال به وایي ډېر زر د جوړولو چارې پ پیل شي. هیڅ کله به وایي موږ داسې خلک را پرېنو په دې هېواد کې. دلته بیا د رادیکال اسلام مرکزونه په دغه هېواد کې راته جوړ کړي. نور د دې ځای کورني مسایل هم په ډېرو وغږېدو، مثلا د اوباما کیر یا د اوباما د وخت د صحي بیمه چې د اوباما په وخت کې قانون توشی شو او ډېر خلکو د هغه څخه ګټه واخیستله. البته د ډیموکراتانو په اند هغه ډېر ښه پلان ده. ده ویل چې دا موږ تحمیلی یو پلان ده چې ولس تحمیل کیږي چې باید حتمن واخلي. نو موږ به وایي بېرته دا به زه ختموم. ځینې ښه شیان پکې بیا موږ په بل پلان کې ځای په ځای کوو، خو دغه پلان چې په دې شکل ده دا زه له منځه وړمه. هر څوک باید خود مختاره وي چې هغه څه ډول صحي بیمه اخلي او خپلو پیسو یې اخلي چې څه ډول د چاپ کار یي او هر ایالت د خپل شرایطو په اساس باندې صحیح بیمه خلکو ته ورکوي.
بله خبرین صاحب، د ښاغلي ټرمپ د کاري مودې 40 ورځې کېږي. په دې موده کې د لګڼو انتقادونو او جنجالونو سره هم مخامخ و. څه ویل کېږي چې دغه پلانونه د اوس تشریح کړي، آیا بشپړ به یې عملي کړی سي؟
د دې وینا یو هدف هم همدغه ده چې د دې دغه جنجالونه تي د دې باندې چې انتقادونه وسول په دې ورځو کې د هغې د مخنیوي لپاره او د دې اقلا دغه جمهوري ختون کې ګوند ملاتړ دی لودان تر ولري یا پیدا کړي یا خپل کړي. ول تر اوسه پورې خو د دې جایی فرمانونو په ځینو په اکثریت شیانو باندې د دواړو ګوندونو لوري مخالفتونه کیږي.
په واشنگتن ډي سي کې د امریکا ژغ خبريال ایوب خاورین وی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وینا په باب یې را سره خبرې کولې. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په پاتې شیبو کې خبريږي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي لارو تړل هغه څه دي چې له څو ورځو راپدې خوې د نورو ستونزو ترڅنګ په دې ورسیو کې افغانان ډیر په تشویش او له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور ستونزې هم داونه را رسیدلې دي، خو د دې لپاره چې ټولو ته وخت ورسیږي د بیلګې په توګه به لمړی یو څو پیغامونه واورو چې خلکو د سپین بولداک او یا تورخم لري د تړلو له کبله راستولې دي.
السلام علیکم ورحمت الله. منی ګلاب فضلی ما د ننګرهار ولایت څخه د
تورخم په اړه به دغه مره وایم چې د تورخم بندېدل یا د نورو بندېدل دا د نړیوال قانون خلاف کار دی. باید نړیوال په دې خبره باندې غور وکړي. هغه افغانان چې هغې خوا ایسار دي دی خوا کم پاکستانیان ایسار دي هغې ته لارې خلاصې شي. نړیوال دې په دې کې مداخله وکړي تر څو دا مشکل دا ستونزه د افغانانو خلاصې شي. بله خبره دا چې هغه افغانان چې هلته ځورول کېږي په قانوني اسناد پاسپورټ کارډ لرلو سره د هغې نه دې پاکستان جدي مخنیوی وکړي. باید هغې ته زمینه سازي ونه کړي تر څو چې دغه خلکو زورونه وکړي او دغه افغانان د دغه هېواد نه لاس په سر نه شي. مننه.
نمسته د ازادي راډیو ټولو خبرونو اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن مې عنایت صاحب دی د مشرقي ولایتونو ننګرهار مرکز نه تاسو سره په تماس کې یم. دا چې د پاکستان او افغانستان په منځ کې لویه لاره پاکستان حکومت بنده کړې ده او دواړو غاړو ته خلکو ته سخت ستونزې پیدا کړې دي. زمونږ د پاکستان حکومت مرکزي ادارې نه هیله کوو چې که د افغانستان دا اړخه څوک نه پرېږدي پاکستان ته نه وي پرېږدي. هغه څوک چې پاکستان ته د دروازې لپاره کوي دي اول ته د مسافرې کې ورځې سبا کوي او لارو ته بنده شوې ده. مونږ چې خواست کوو چې باید دغه خلکو ته اجازه ورکړي او هغه د باډر ته راواړوي او لارو ته خلاص کړي کله چې په پاکستان کې دي وسه. مننه.
پیغام دا دی وروره دا دروازه الهي وروره دا دروازه ته وای چې دروازه الهي وروره کده جې غاړي دي کده ا غاړي دي وروره ټول مسلمانان در په دره دي وروره څوک د باندې مرزان د فن ناس د خپل ورنه دروازه دې دلې عام تر وایم چې وروره نه چا دې ته کې ضروري چا په تور په کې ضروري وروره زنانا مرزان ګر فن ناس دې دروازه الهي یو شینس د وروره ګونز باندې ګرین سی ویږي په تاټي په دوا سره کاندای دي وروره په دوی سبب دوی سوال راغی دی کوي
دروازو بارہ کی چیز ترسی پشتنو ترسی بارہ مشران پایچ کوشش وکي په دغه دروازه مبارکي پاکستان خو دا کوشش کوي پاکستان خو نړیوال ته دا شي چې زه سرحد چکم دی تدې په دغه مبارکي د دې لپاره کړی چې ونړی ته وایي چې معنا دغه زما سرحد دی دغه مزک نه د کوم ډیرن کرش چې دغه په خي دغه مشران به چې پدې کې ډیر چې یو سی به دې کې به چې دی کوشش وکي من لسمه د تیسرا سرور د وګوري کو د بارډر باندې کو د سرحد باندې مسلمانان دی خواته او حق خواته ولاړ مریضان ته پیان ګور د خدای دنیا د تل پرتاز نور موخ نه سم د دې راځي سمنه نه خدای مرس.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام کوم. پاتې سلام پاکستانیانو چې د سرخم دروازه بند کړې د افغانانو په مخ ته تړلې دي مریضانو په مخ باندې غواړو د افغانستان دولت نه چې کومې دي مونږ د اوبو دي پاکستان ته همداسې وړیا ور بهېږي باید دوی دغسې اوبه بندې کړي دي. کله چې مونږ په هغو اوبو بندې کړې نو هغو به هېڅکله هم د تورخم ګېټ بند نه کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه صحت حنیفي د لغمان ولایت د مرکز نه تاسو سره په اړیکه کې یم. وروره د نه لس ورځو څخه د تورخم لاره بنده ده. مونږ مهاجر چې په پېښور کې کورونه دي نو دلته منتظر په تورخم کې ورته فراته یو. نو د دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه مې دا هیله ده د وزارت خارجه څخه چې دغه د لارې د خلاصولو په باره کې خبري وکړي تر څو دا لاره خلاصه شي. مریضان دي معلولین دي څوک مشکل لري مریض دی د چا کور په پاکستان کې مهاجر دی په دغه خاطر باندې موږ دغه ستونزو سره مخ یو. نو رئیس جمهور څخه د خارجه وزارت او د چارواکو څخه دا هیله ده چې دا لاره د ډیپلوماټیکو له لارو وځي نه خلاصه کی تر څو د خلکو مشکلات حل شي او دواړه تر ته پښتانه ولسونه غلي کړيږي.
مننه وروره ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو واوریدل. د افغانستان حکومت هم لکه څنګه چې دوی وایي د دې ستونزې په وړاندې بې تفاوت نه دي پاتې سوي او هڅې روانې دي. لکه چې تاسو به هم اوریدلې وي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په نن او سبا کې به لږ تر لږه لومړی د ناروغانو او بیا وروسته د ټولو سوداګرو او عادي وګړو د تګ راتګ لپاره د لارې خلاصې سي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی اواز به واورو.
تلاش نهایی ما بمیست که مسیر تردد بین دو کشور
د وی مونږ تر روسی بری د هڅه کوو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاګ راتګ عادي شي او تمه لرو هغه شمنه چې پاکستانی لوري لمونږ سره کړی چې واکې تر راتلونکو دوه ورځو به د غستون زحل شي پوره شي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې هڅې دوام لري او هیله شوه چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به دا لار خلاص شي. حضرت عمر زخیلوال له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل
تدریجي شکل به پراسیون کې چې څلور ورځو کې زموږ نتایج او هیله مو دا ده چې په پوره توګه به دا لارې سره خلاص شي.
پاکستانی چارواکیو دغه پوله د دې اندېښنې له مخې تړلې وه چې وایي له افغانستانه وسلوال راوړي او په پاکستان کې دلته ترهګریز بریدونه کوي. څه فکر کوئ د دوی د دې اندېښنې په اړه؟ څه وایي؟
هېڅ منطق نه لري، خصوصا هغه پولي هغه ځایونه چې بنادر دي لکه تورخم شو، لکه سپین بولدک شو، لکه غلام خان شو، چې هغلته قبلې خواته او هم هغې خواته پولیس پراته دي، فالس پروت دی، تلاشیانې کېږي، اسناد چک کېږي چې دلیل نه پیدا کېږي چې دا د وزر وګرځي او په دې وزر یې دا لارې پاتې شي. دا وزر یې معقول زه نه کړم، اما دوی ته مې ویلي دي او طبعاً خپلو بیانونو کښې به مې ویلي دي د لارو تړل یو اړخیزه توګه باندې دا زموږ هغه دوه اړخیزه توافقنامه چې د تجارت او ترانزیت او همدارنګه د بیرونی اصولو په اساس باندې چې افغانستان په وچې تړلی هېواد دی، ترانزیت زموږ حق دی، نو د دغې حق نه افغانستان محرومول اصلا د بیرونی قوانینو نه سرغړونه ده. او د هغه دوه اړخیزو قراردادونه او تړونونه چې زموږ د پاکستان ترمنځ دي هغېنه جدي سرغړونه ده.
او دا پوله که دا ځل بیا په بشپړه توګه پرانیستل شي، آیا افغان کډوال به دا ځل په ویزو باندې یوې بلې خوا ته تګ راتګ کوي که نه د پخوا غوندې به تلی راتلی شي؟
په هماغه پخواني شکل باندې چې رقمو په هماغه شکل به خلاص شي، خو زما هیله دا ده چې غیر ضروري سفرونه د افغانستان نه کم شي. ما خپل نظر په خپل بیان کښې همدا ویلي دي، ځکه چې دا وضعیت دا رقم دی چې ډېر زیات مطمئن نه دی. نو زه نه غواړم چې زموږ هېوادوال دلته را شي او دلته د تنګسو سره مخ شي، د ستونزو سره مخ شي. نو د هغې نه ښه دا ده چې که چېرته ډېر زیات ضروري نه وي چې قطر سفر ونه کړي دې خوا ته.
په اسلام آباد کې د افغانستان استازی حضرت عمر زخیلوال چې وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د خلاصېدو لپاره هلې ځلې روانې دي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به د نورو دوستانو پیغامونو ته هم ورسو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم روروباس، زه د تخار د ولایت عبدالله خبرې کوم. دا ورور جان د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام وایم. پس سلام ورور، د زموږ غږ اواز د لوړې شي چارواکو ته ورسوئ. په شپږ میاشتې کېږي ورور د شهیدانو ماشینې نه دي ورکړي، دا زموږ ماشینه ورور راکړي، موږ د اقتصادي ستونزو سره مخ یو. نو دغه زما اواز غږ ور ورسوي وروره، که دا نه وي نو دغه د شهیدانو وارثین را ټول شي په هغه د افغانستان کښې، که دا نه وي نو موږ هره څوک نه اورو، موږ د خوارو غریب ناره وایو چې هره څوک نه اورو. نو موږ مظاهرې وکړو، بیا به لارې بندې کړو، نو بیا د حکومت ګیله نه کوي، نو موږ نه مجبوره کېږو. نو دا اوس موږ ماشینه شپږ میاشت کېږي بند کړي دي وروره، در به در را ګرځي، سوري زما د کار نه شته، روزګار نه شته. اصل موږ څه چاره وکړو، پر کومه ولاړ شو، څه خاورې په سر کړو؟ دغه لوړ چارواکو د ورور مېلمانه کښې د ازادي راډیو خبرې ور سره وکړي، اصل په موږ کوي څه؟ اصل څه مشکلات دي، څه وجه ده، څه هیله ده چې زموږ داسې موږ سره داسې ظلم کېږي وروره؟ وکړو السلام علیکم ورور، خدای په امان.
بله السلام علیکم، زما ازادي راډیو ته داسې غام دی ځکه چې دوی د همدغه ورځ لمانځي نه د پولیسو، د دې پر ځای دې نوره داسې همکاري د دوی د اولادونو سره وکړي، یا په خارج کې یا په داخل کې، د دوی د علم د تعلیم د تربیې زمینه دې ورته مساعده کړي، ځکه د لمانځلو ورځې هېڅ په درد نه خوري چې دوی په خپل منځ کښې سره لمانځي، نور هم په اولادو نور کوم کومک څه یې نهشته، هم بس داسې خالي په لمانځنه باندې دوی بسه کوي، ځکه هغو قرباني ورکړې ده. د هغو اولادونه بې سرپرسته، بې علمه، بې تعلیمه، بې تربیې دي، ځکه دوی همدا کوشش وکړي. زما همدا پیغام دی، مننه، به احترام.
مننه خوري استاسو له پیغام څخه لکه چې تاسو هم په خپل خبرو کې یادونه وکړه پروند افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ په ټول افغانستان کې ول منځل سو او په دې مراسمو کې ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د افغان ځواکونو د ستاینې ترڅنګ په جګړو کې د وژل سوو ځواکونو له کورنۍ سره د شاوخوا 28 میلیون افغاني مرستې اعلان کړه نو په دې هیله چې د مرستې جرت جره حقدار کورنۍ ته ورسیږي او بیا هم افغان چارواکو استاسو د ژغ او غشتنې اوریدل بیا وي اقدام وکړي ورته نور پیغامونه تا و به ورچې سمجه و بل دوست پیغام راستول خو خپل نوم او ځای نه ده شو دلی شکایت پی وورو
ما پیغام دی د افغانستان حکومت چې کم کډوال د پاکستان څخه واوري هغه ته دی کار زمينه برابر کی ته چې دی ډیر سړی او ډیر تکلیفونه پاکستان کې غړلې دي او پاکستان حکومت ډیر ډیر زوی ولي دی والسلام
سلام علیکم زه دی بشو د سوالې نه پوجن شیرزاد او سره په تماس کېم روړ دلته په سما د بیسو وسالې د سمرخېلو په لیسه کې عمومي ستونزې موږ دغه د چې ماشومان او تا خزینه استادان نشته دی نو ډیر مشکل دی یو دوه د نړیوالو چې هغه مدیر سي چې څه ستونزې او سره لاره لا غي د تر شخص کړی او هغه استادان د سي سینه وی په تعلیم کې کومه وا نو وزارت معرفت نه د منګرار کوم رئیسه د معرفت د نوغالو چې د سمرخېلو لیسې کې ډیر زیات ماشومان دي او ماشومان دي نو غیر لپاره خزینه او استادان راوړي ګمته نو ډیر زیات مشکل ده مونږه باید چې دا مشکل حل شي
الو السلام علیکم زدا آزادۍ راډیو کارکون ته سلامونه وایم او پرسته سلام دا پیغام پیژنم د هلمند ولایت څخه یو شاګرد خبرې کوم چې د هلمند په ولایت په مکتبو کې سبقان نشته معلمان ټول د وی درې او زپیل لري نمرې اخستې د ماشنا شي درس دسته د په هند د ماری پرېس دې دا سمکار نه کوي بس یوه د تعلیمي نصاب کچه ډیر چې د یو چینل څخه کوشتيان دی او راځي درس وته موضوع راځي یو چینل ست درس نشته معلمان نه راځي درس نشته نو مدیر خپل پر وخت باندې دغه څه خبره نه السلام علیکم
زه میر افضل د کابل د کمپنۍ نه د ازادۍ رادیو محترم کارګونکو ته سلام وایم د سلام نه وروسته د زما عرض د افغانستان د ایس محترم اشرف غنی صاحب ته ورسی عرض دا د محترم اشرف غنی صاحب په 2014 میلادي کال کې دا اعلان وکړو چې ماجر د ټول افغانستان ته راشي او د ماجر کارټون والا سره چې کوم مرسته کیږي هم هر څه مرسته دی بغیر کارت والا سره هم وشي دا اعلان ما د ازادۍ رادیو دا اوریدلې وو نو موږ پاکستان له په دریم تاریخ د 9 میاشتې په 2014 میلادي کال کې چتورخم ترالو توخم کې دفتر والا زمونږ نمونه ولیکل هویت مرسته موږ سره ونکړه او کاغذ هم بارډر پاس را نکړلو تش لاس کابل ته په دیجی می کرالو زمون ما شومان به خنه نو د لوګي نو د مليستیا نه مړ کیږي د دې مسولیت باندې چا په غاړی د ماجرین وزارت لو ورغله باندې صد له ورغله ما اگر انا بارډر پاس واړی بارډر پاس یې منګل په تورخم کې راکړې نه ده آلته چې ورشو بارډر پاس په پوسټ کو په تورخم کې وای د جلال آباد والی صاحب بند کړی دی بارډر پاسو نه هغه بند کړی دی نو هغه چې بارډر پاسو نه بند کړی دی نو داخلك بیا څنګه داخلك څو دي دا و بیا د دې د لوګي نو د پن دغه نه چې ملشي د مریستیا نه ملشي د خنې نه ملشي د دې مسولیت باندې چا په غاړی نو محترم د ازادۍ رادیو کارکونکو تزمه عرض دی چې زما आवाज دی او زما عرض دی محترمه اشرف غنی صاحب ته ورسی چې د دې غم وخري د دې مسولیت باندې هغه په غاړی موږ بیا د دې د مسولیت موږ ته هر څه نقصان ورسی د دې ته پوسو بیا داغه نه موږ کوو نو مهرباني دی وکي او زمونږ خبر دی واخلي والسلام
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت څخه خپل نیکی هلی او احترامات تاسو د ازادي رادیو کارکونکو او ټول افغان ولس ته وړاندې کوم تاسو له سلامه لکه څنګه چې موږ او تاسو خبر یو او نړیواله ټولنه هم په دې باور ده چې په افغانستان کې په پراخه پیمانه فساد روان دی رشوت اخیستنه روانه ده دا هر څوک مني او هر چا ته معلوم دی زما په فکر زه څو حل لارې ورته لرم چې حل لارې څه شي د زوامه چې د یوې خوا دي د مسجد ملا امامان د فساد په وړاندې د رشوت په اړوند د اسلام نظر څرګندونی و چې عامه په هوایي جولسته ورکول سي او بل د رسنۍ څغړم چې دی علما را دعوت کړي او د رسنۍ د لارې د رشوت او اختلاس تر حرام والد اسلام له نظر ورغېږي او د افغان حکومت څخه غواړم چې هغه څوک چې په فساد کې ښکیل دي مجازات کړي، او په زمن کې یو تقاضا د افغان حکومت بالخصوص د جمهور رئیس څخه دا لرم چې د مامورینو معاش لوړ کړي. اکثره دا بهانه لټوي چې زموږ معاش کم دي نو په لحاظ فساد کوو. او بل می سوال د ولسمشر څخه او د هغو ارګانو څخه دا دی چې معاش مامورین ته ټاکلی دي چې دوی د کم سنجر پر اساس دغه معاش دوی ته ټاکلی دي چې زور یې په کلي ډول ترام او بېچاره ولس وي. وسلام.
سلام علیکم. جوړه بخیر احتجاج ښه ده. موږ ښاغلی شمپور ته دا سلامونه وایو چې دلته ډېر افغانیان په ایران کښې وو. موږ له ایرانه چې خاړې ته نیولله لږه په ایران کښې افغانیان کیسن کیسن کارونه کوي، ولې دې موږ په غور باندې یو کار نه کوي؟
السلام علیکم. زه الله نظر خبرې کوم د الاباد نه. زه د دې حکومت نه دا غواړم چې کوم هغه پخواني لس کاله مخکې کاروبار راستنه شوي دي او قانوني پیسې په بانکونو کښې داخل کړي دي او اویزونه لري، هغې افغانانو ته ولې دا نمرې نه ورکول کېږي چې ټولو تنه په غصب او په غلا باندې هغه شولې، او د هغې حقونه د هغې خلکو ته ولې نه رسېږي چې بچي بې سر نوټې ګرځي؟ قانوني پیسې په حکومت کښې جمع کړي اویزونه لري د لس کالو مخکې چې بجلال آباد کښې کوم دوه ښارګوري تقسیم شوي، دا حکومت د هغې پوښتنه او د هغې پوښتنه ولې نه کوي؟ سلام.
ہلو السلام علیکم. زه د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. دغه افغان ټیلیکام پیسېګانې چې دي دغه شبکې خرابې دي. انجینران ته زنګ وو کابل والا ته، لشکرګاه والا ته، هرات والا ته، یو نه راجسمیې نو دا زموږ په ته دا زموږ پیغام ورسوم. السلام علیکم.
بریا السلام علیکم. محمد قاسم ځواک یم د هلمند ولایت سره ستاسو په اړیکه یم. د ولسمشر څخه مې دا غوښتنه ده چې په هلمند کښې جګړه ودروي، ځکه طالبان خلک د سپر په توګه کاروي او حکومت یې په توپونه ولي. د حکومت څخه مې په جدي ډول غوښتنه ده چې د هلمند ولایت جګړې ته زیاته پاملرنه وکړي، ځکه چې د هلمند خلک ډېر د جګړې څخه ستړي دي او نه شي کولی چې نور جګړې ته تمه وکړي. نو د ولسمشر څخه مې په جدي توګه غوښتنه ده چې د هلمند جګړې ته ځي د پای ټکې ښې دي. وسلام. محمد قاسم ځواک.
زه له زابل ولایت خاشبغان ولسوالۍ نه مهاجر حکمت خبره کوم. نو دا والد صاحب، زمونږ والد صاحب او دا نور لوړپړي چارواکي هېڅ په نامه خبرې بس وایي. د داعش په ضد موږ عملیات وکړل، هغه اوس هم په پراخه توګه سره په زابل ولایت کښې خاک افغان ولسوالۍ، د چوپان ولسوالۍ او پراخه توګه سره معسکرونه جوړ کړي دي او په پراخه توګه سره ګرځي. هېڅ عملیات یې نه دي کړي دي د داعش پر خلاف باندې. نو موږ له ازادي راډیو نه دغه هیله ده چې دغه زموږ پیغام خپور کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه عرفان لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه شی ده چې د سعودي سفارت را میلمه کوي د افغانانو پوښتنه تېر وکړي چې د افغانانو د مسافرو کارونه یې څه رقم کړل. دغه د ما غوښتنه ده. دلته ځینو مسافرو پاسپورټونه دلته دي چې دا په کومه لار خلک ور ولېږي، دغه را میلمه کوي چې خلک غوښتنه تېر وکړي چې دا کار کېږي که نه کېږي، دا د افغانانو غم یې وخوړ او که یې ونه خوړ. نور وسلام. په مخم ښه.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته اول سلامونه وایم. د روزګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ نه در سره په تماس کښې یم. زه هم له شمسلا نومېږم. دا مې پیغام دی چې محمد اشرف غني ته مې دا پیغام دی چې دغه د اوشي ولسوالۍ د شهید اساس ولسوالۍ کښې یو څو کسه اردو کښېنولې دي. ملکیان یې ډېر زیات تذاب کړي، خپل کشتو ته نه شي ورتلای، ټولې علاقې د مجاهدینو په لاس کښې دي. نو د ده څه مې دا غوښتنه ده چې دغه هم د ده ځګي ته بوځي.
وسلام. سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټولو ته وړاندې کوم. دا یو سلام. موږ تی ټولو داسې چغې وو چې د افغانستان په ادارو کښې فساد فساد. ایا دا فساد څوک وي؟ فساد چې د راډیو له لارې یې موږ اورو، د ښاروالو ته نیولې ده، یو پولیسو ته ده، یو ترافیکو ته چې پوښتنه وکړي یوه فساد شته. دغه څوک نه شته چې دا فساد معلوم کړي. زه ستاسو سره دا هیله کوم چې په انسانانو کښې خو نه شته نو د دوی دغه ته وګوري. دا ستاسو د راډیو د لارې څخه هیله کوم چې د پیریانو سره یو مصاحبه که تاسې وکړئ، بل څوک خو موږ نه لرو چې چا څخه یا پوښتنه وکړي یا سوال وکړي. شاید چې دا زموږ وطن ته دا پیریان لیدلي کروندو کې پتا څه د دې څخه پښتنه وکړي دا فساد په دغه کې شاید چې دوی حال درکې چې د نړۍ د څو د پرادر نه هیڅ نه کوه د ولسوالۍ ته تاسو خدمات درکوم هله لرم چې دا پیغام دې نشه کړی او سلام په اعتراف
وعلیکم سلام دوسته استاسو پیغام مخبر کی د ټولو اوریدونکو ستونزې چارواکو ته رسو او د چارواکو د جدي اقداماتو په هیله به د خبرونه پایته ورسوم بیا هم مشته زنګ وخی خپل ستونزې راته وایست ازادي رادیو یې تر مسولین رسوي البته دا یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې استاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 3 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5